بدون کوتاه است هم سلامون اوران دیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو تورونو په اړه څېړنه کوي چې یو د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو ویلي دي چې د فوټبال د فدراسیون د مسؤولانو له لوري ځورول شوي او بدسلوکي ورسره شوې ده. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر او یو شمېر نور غړي په تروریزم او فتنې تورن کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي او منځنۍ آسیا سره د متحده ایالاتونو اړیکې مهمې بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون شنبه په کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې د ګټونکو نومونه واخیستل. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تباندې لسو نورو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې وې. د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وشول. د کندهار ټاکنې تر هغه یو ونې وروسته ترسره شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. جورج بوش د امریکا یو 43م ولسمشر او د متحده ایالاتونو د بل ولسمشر جورج دبليو بوش پلارو. هغه د جمعې په ورځ مړ شو. جورج بوش د مړینې په وخت 4.5 کلن و. د افغانستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پر ټویټر لیکلي چې د امریکا خلکو ته له دې عمله د زړه صبر غواړي. د خبرونه لازاجي رادیو اوري. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورزنګ څو نور غړي په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون شنبه په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمېر تر 3000 زیات بلل کیږي د یوې ایسوي شزي آسیا بی بی په برخه کې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بی بی په 2008 میلادي کال په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ونیول شو. خو د پاکستان ستري محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر هغې لګیدلې تور بې ځای وبل او د هغې د خوشي کېدو حکم وکړ. خادم حسین رضوی او پلویانو یې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګیدلې چې د مظاهرو په ترڅ د پاکستان د قضایي نظام او پوس پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړې او خلک ته تشدد ته هڅولې دي. سپینه مڼۍ وایي د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه چینایي ساری کشي جنګ پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نیوي ورځې اوربند سلا وکړه. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالۍ نوره پراخه نه کړي. سپینې ماڼۍ نن یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 2.5 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ټرمپ سره د خپلو خبرو ډېر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون شنبه په ارجنټاین کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تاک په ترڅ کې خبرې کړې او د تور سمندرګي د پیښې په اړه یې ځواب ورکړی دی. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له مکسیکو منځنۍ او جنوبي امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم بودی. پمپیو د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې دی. هغه پرون شنبه د امریکا ژغ خبریال ته په برکه کې وویل د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت له لومړیو ورځو ژمنو چې دا اړیکې به ښه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم په ارجنټاین کې دی. دا جنوبي امریکا ته د هغه لومړنی سفر دی. مایک پمپیو په جنوبي امریکا کې د چین پر پانګونې اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په اوزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتګ پر ازادۍ ټینګار کړی دی. د راپورونو پر اساس میرمن مرکل په بوینس آیرس کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انګلا مرکل ویان پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې په روان کړکیچاو د روسیې او اوکراین ترمنځ په وروستیو ناکراریو خبرې شوې دي. د روسیې پوځ د نومبر په 15مه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر دریو بیړیو چې آزوف سمندرګي ته روانې وي ډزې وکړې او له څلورشت ماڼوګانو سره یې ونیولې. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اورئ. د روان خبرونې په دوام کې د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال لوبغاړو سره د بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ په اړه پر راپورونو غور کوي، خو ځینې استازي وایي
نړیوال ټولنه باندې او پر ناټو باندې مرتازخ ته وجود د هیوادونو په افغانستان کې مداخله کوي تر څو مخنیوي وشي.
د کندهار په دوو ولسوالیو کې نږدې 50 طالبان وژل شوي دي.
سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کندک پر هغه حمله وشي. په دې حالت کې خپل دغه ټانک انتظار کړی دی.
په اورزګان کې له جګړه ځپلو سره مرسته وشوه.
دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی روزانه.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګي او حقیقت سره. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتي په اړه څېړنې کیږي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان حکومت داسې دعوې جدي انګیري. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له پرېکړې سره سم یو پلاوی په دې اړه د تحقیق لپاره ځانګړی شوی دی. برېتانوي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پېژندل سوو کسانو تور پورې کړی چې د فوټبال په فدراسیون او ورزشي لوبغالو کې جنسي زور زیاتی شوی دی. ګارډین د لوبډلې د مخکنۍ مشري خالدې پوپل او د دوو غړو مینه احمدي او شبنم مبارز په حواله ولیکل چې د فبروري په میاشت کې په اردن کې د روزنیزي دورې پر وخت هم داسې پیښې شوي دي. د ولسمشر سلاکار فاضل فضلي په ټویټر په یو پیغام کې د رپورټ ټکان ورکوونکی بللی او ویلي دي چې د افغانستان حکومت د حقایقو موندلو لپاره په دې اړه څېړنې کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. رپورټونه وایي چې د فدراسیون رئیس سید آغازاده د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا تورونه اساس نه لري او په دې اړه به بشپړې څېړنې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې داسې کسان شته چې د ټیم په ترکیب کې نه سلا دی عمله داسې اوازې خپروي او هیڅ مستنده خبر نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا ویندوی پرون ویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې لنجونو سره د جنسي تشدد د ادعاو په اړه زغم صفر دی. د فیفا ویند ویل چې په دې اړه د ادعاو د څېړنې لپاره داسې کار کوي چې قربانیانو ته نور زیان ونه رسیږي.
و ما اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هغو نجونو د شکایت په اړه څېړنې کوي چې وایي د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون د مسؤلانو له لوري ځورول شوي دي. دا وزارت په عین حال کې وایي چې د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه هم پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې ایران لپاره ځانګړی سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ښودلې چې په وینا یې ایران افغان طالبانو ته ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د ادعاو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخلې په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به موضوع له خلکو سره شریک کړي. هغه وایي د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. کچېرې داسې څه ومندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوې وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بېلابېلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه وو وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي. ښاغلي حکویل دي چې ایران له 2012 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تیرې پنجشنبې په ورځ نندارې ته په ایښودلو وسلو کې کلاشینکوفونه، توغندي ویشتونکي او بېلابېلې سپکې او درنې وسلې شاملې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا ځخ ته وځو چې دا سیاستونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسو مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یوې هیواد له لوري په ګاونډي هیواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسنادو موندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هیواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفایي وایي ایران باید د یو ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. امنیتي چارواکي وایي د کندهار په معروف او شاولي کوټ ولسوالیو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا 25 وسلوال په معروف ولسوالی کې د خپل موټر بم په چاودنه کې او 10 نور په شاولي کوټ ولسوالی کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
چارواکي وایي لومړی پیښه د شنبې په شپه د کندهار په معروف ولسوالی کې رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان نازد احمد عزیز وایي وسلوالو طالبانو له دولتي ځواکونو نیولې هموی موټر د چاودیدونکو توکو ډکړی وو او غوښتل یې چې د زابل د اټغر ولسوالۍ په سرحد کې د ملي اردو پر یو کنډک د موټر بم حمله وکړي، چې دغه موټر په خپله پر وسلوالو چاودنه کړې او په پیښه کې 25 وسلوال وژل شوي.
دا څنګه خپل ځان سره سرحد لري او سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک د پروت وو پر هغه حمله وکړي. د سره یو هنده په نامه یو ټانک غوښتل چې دا قضیه مواد ځای پر ځای کړي او هغه ته د هغه په واسطه چاودنه ورکړي. نو په دې حالت کې خپل دغه ټانک انتظار کړی دی او قضیه سمیر
وسلوالو طالبانو په یو خبره کړی بیان کې دا پیښه رد کړې. په عین وخت کې چارواکي وایي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیت کمانډان سکرتر قسیم آزاد وایي د بیان په کلي کې د وسلوالو طالبانو قطار پلی روان و چې امنیتي ځواکونو ور باندې برید وکړ. د آزاد په خبره چې جګړه ماپښین پیل شوه او تر ماښامه دوام درلود، آزاد وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرو او تفتیش کې پراخ فساد شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل چې د دغو حوزو له ناظرانو سره تبعیض شوی دی. په دې موضوع د رحمت الله افغان راپور واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرلو کې د ځینو کاندیدانو په رایو کې لاسوهنې سوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایو ورکولو په محلونو کې د رایو شمیر له هغو رایو چې د ځینو کاندیدانو لپاره شمیرل سوي دي پکې په لویه پیمانه توپیر لیدل کیږي. هغه وایي له بده مرغه د کوچیانو په حوزه کې په ځانګړیو ساحاتو کې فساد سوی او حتی د کوچیانو د ناظرینو په برخه کې هم یو ډول غفلت او تبعیض‌آمیزه چلند سوی. د ښاغلي رشید په وینا دغه سلیقوي چلند انتخاباتي عدالت تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې وړاندې یو شمیر معترضو کوچي کاندیدانو هم ویلي وو چې د کوچیانو په ټولو انتخاباتي حوزو کې درغلۍ سوي دي او په ځانګړې توګه د کابل، کندهار، لوګر، کاپیسا او بغلان په ولایتونو کې د تقلب کچه لوړه وه. دوی همدا شنګواښ کوي که پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې نسي د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وړ نه دي. کوچیان په ولسي جرګه کې لس څوکۍ لري چې درې یې ښځو ته ځانګړې سوي دي. تر اوسه هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د شمیرلو په جریان کې د کاندیدانو ناظرین د مدني بنسټونو او ګوندونو استازي موجود وو او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې حق اقدار ته وسپاري او هیڅ به داسې موارد نه وي چې کوم کس د چا په ګټه او یا ضرر کار کړی وي او په پروسه کې دې مداخله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر هغو حوزو چې د پراخ فساد په اړه یې شکایتونه موجود وو د رایو بیا شمیرل پیل کړي چې اوس هم جریان لري.
په ارزګان کې د پنځه اویا هغو کورنیو سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي خوراکي او غیر خوراکي مرستې شوي دي. چارواکي وایي چې دې مرستو ته به دوام ورکړي. له ارزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
ارزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته د پنځه اویا هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل رحیم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته شوي توکي لس زره افغانۍ قیمت لري. حقبین وویل چې په راتلونکي کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
چې موږ تقریبا د پنځه اویا فامیلو سره دغه کومک کړی دی او دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی. روزانه کسان موږ ته راځي، موږ یې موسسې ته معرفي کوو، هغه دوی سره کومک کوي.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر شوی یم. دا خو د جنگ د حالات سره موږ سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات شوي دي او زخمیان او شهیدان شوي دي او اوس دغه دولت موږ سره د همکاري کړې چې مسئله مشترکه کړي. نو غوړي دي، وړه دي، ورج بره پلمیټ شاوي دا شانه سره جګړه خو ډیر زیانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت د ماجرو او د شهیدانو او زخمیانو سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک په ښه دغه توګه وګوري وروره کومکونه د روزګانو سره وکړي. د روزګان ولس ډېر خوار دی.
دغه موږ سره دغه مرسته د موسساتو کړې د کورې ودان مهاجر خلک یو بیا په مهاجر کې مایبین لرو دا مایبینو سره دغه مرسته سوی دا ورج دیو وړی دیو وړی دا لولو بیا نو دا سانی چای او براو د شانم پکې دی دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه مالیږه چې موږ ډیر اړتیا لرو
کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو اداري مسولین هم له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د خلکو لاسنیوی وکړي. دغه اداره وایي په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي. د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما پیغام ټوله نړۍ ته هم دادی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنیو ته په خاص ډول په دروزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي، وو ځکه دلته لس سره څه د پاسه لس سره کورنۍ بې ځایه سوې دي او هغه په ډېر بد حالت کې قرار لري. وو
د بې ځایه سوو او جګړه ځپلو بل غوښتنه بیا له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه دې په امن کې کړي، څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي، او دغه ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېږي، او په خبره یې چې عاجلو مرستو اړتیا لري.
ازادي راډیو لوونه ترو
او سپم وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. ستار ټریبیون رسپانې په افغانستان کې د درو امریکایي پوځیانو د وشل کېدو وروستۍ پیښې ته په اشاره په خپل سرمقاله کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده. دا درې امریکایي پوځیان د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې ووشل شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې یو بل امریکایي پوځي له القاعده شبکې سره په نښته کې وژل شوی و. ورځپاڼه وایي چې له دې سره په روان 2013 میلادي کال کې چې پای ته رسېدو ته یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو د تلفاتو شمیر دیارلس تنو ته ورسېد، خو له 2001 میلادي کال راهیسې چې افغانستان ته امریکایي پوځیان راغلي د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 2401 تنو ته رسېږي. ستار ټریبیون رسپانه پوښتنه کوي چې له دې سره سره امریکا ولې په افغانستان کې حضور ته دوام ورکوي. په ځواب کې رسپانه وایي که امریکایي پوځیان په افغانستان کې نه وي، تروریستي ډلې به بیا دا وړتیا ومومي چې له افغانستان څخه د امریکا پر ضد د حملو لپاره کار واخلي. رسپانه زیاتوي که امریکایي پوځیان ووځي، طالبان به د خپل واک ساحه پراخه کړي په تیره بیا د افغانستان په جنوب کې. ورځپاڼې د طالبانو ترڅنګ د داعش او القاعده د ګواښ یادونه هم کړې ده. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې بیا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د نوي قومندان د ټاکل کېدو په اړه تبصره کړې. ورځپاڼه وایي بریډ جنرال فرانک مکینزی به کانګرس ته معرفي شي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه یې تایید کړي. د دې چوکۍ اهمیت په دې کې دی چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځیانو سره سروکار لري. ګارډین او څونورو رسپانو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د جنو ټیم له لوبغاړو سره د بدسلوکۍ او جنسي تیری د تور یادونه کړې ده، او ویلي دي چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون غواړي چې دا مسأله په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتو کمیسون به په 15 مهمو او عایداتي وزارتونو کې له سی بی آر پروګرام پوری اړوند بنسټونه د تغییر په نامه نوې پروګرام ته واړوي. د دغه کمیسون وایند د شنبه په ورځ یعنی پرون ازادي راډیو ته ویل د سی بی آر پروګرام به د رواني میلادي میاشتې تر پای مخکې او دغه پروګرام پاتې بنسټونه به د دولت له بودیجې تمویل شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي چې د سی بی آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام به د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې پای ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان عبدالفرید احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام له پای ته رسېدو سره به دغه پروګرام پورې اړوند بستونه په 15 مهمو وزارتونو کې د تغییر په نامه د یو نوي پروګرام تر پوښښ لاندې راشي.
اما برای ازی که ظرفیت هایی که فعلا توسط پروگرام
دوایی ده دیل پر کم ظرفیتونه چه ده دغا پروگرام للاره پا حکومت که جذب شوی ده اداری اصلاحات و ملکی خدمتون و کمیسیون لنالیوال بانک سر خبری کردی و یوازی ده 15 مهم وزارتون لپاره یو نوی پروگرام پیل کرده چه ده دغا وزارتون و اساسی و حیاتی بستون تمویل کردی د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام په 2012 میلادي کال کې پیل شو چې په پام کې ول مخې تر 2012 میلادي کال پورې سبان د 1500 کسان د حکومت د اساسي برخو د پرمخ بیولو لپاره د ملکی خدمتونو په بیلابیلو سکتورونو کې په لوړو تنخواګانو جذب شي. اداري اصلاحات او ملکی خدمات او کمیسیون ویلی چې دغه پروګرام په 2014 میلادي کال کې لمات سره مخ شو او حکومت وتوانید چې اواز 1.5 کسان دغه پروګرام ته جذب کړي. د دغه کمیسیون د ویاند په خبره نړیوال بانک چې دغه پروګرام بشپړولو ته ژمن وو په 2014 میلادي کال کې د سی بی آر د پروګرام 15% بودیجه مسترد کړه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په پای کې دغه کمیسیون د یاد پروګرام په شته پیسو په 2018 میلادي کال کې وتوانید چې د 1500 کسانو جذبول بشپړ کړي. اوس چې دغه پروګرام پای ته رسېدو ته کابو یوه میاشت پاتې ده او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون چمتو شوی چې د 15 مهمو وزارتونو بستونه تمویل کړي، نو د پاتې بستونو برخلیک به څه وي؟ په دې اړه د دغه کمیسیون ویان وای پاتې بستونه به د اړوندو دولتي ادارو د بودیجې له لارې تمویل شي، یعنې د سی بی آر له ختمېدو سره به څوک وزګار پاتې نه شي. بلخوا د سی بی آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پر پروګرام انتقادونه هم کیږي. د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړي عبدالله قرلق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام لپاره نیت او اراده سمه وه، خو ټول پروګرام د سی بی آر په واک کې نه و چې پر شفافیت باوري شو، ځکه اړوند ادارې او کمیسیون پکې ښکیل وو او په ځینو مواردو کې حق حقدار ته نه رسېده. د ښاغلي قرلق په خبره د تغییر په نامه نوی پروګرام چې د سی بی آر د پروګرام پر ځای په 15 وزارتونو کې پلی کیږي د شفافیت لپاره باید جدي پام وشي.
د بالیوډ پیژندل شوی ستوري پرنیک پریانا کا چوپرا او د امریکایي سندرغاړي نیک جوناس د واده مراسم پیل شول. دا مراسم په دریو برخو ویشل شوی دی. د هغوی د واده عیسوي مراسم پرون او هندو مراسم به نن ترسره شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د هندی فلمونو پیژندل سوی هنرمند پریانکا چوپرا به نن له امریکایي سندرغاړي نیک جوناس سره د هندوانو له دود او مذهبي دستور سره سم واده وکړي. نیک جوناس او پریانکا چوپرا پرون د عیسویانو په دود واده وکړ چې مراسم یې ډیر مختصر و او د هغوی د کورنیو غړي او یو شمېر نږدې ملګرو ګډون پکې کړی و. د مسیحیانو له دود سره واده له دې امله جوړ سوی و چې نیک جوناس عیسوی دی، خو نن به د هندوانو د مذهبي مراسمو پر اساس د دواړو واده وشي او راتلونکې اونۍ به دواړه په نوې ډیلي کې ریسپشن یا د واده عمومي مجلس جوړوي چې لری خپلوان، اشنایان او نور خلک به ورغواړي. پریانکا چوپرا پرون پر ټویټر لیکلی، زموږ د واده تر ټولو ښکلی تحفه دا ده چې دوه داسې کورنۍ سره یو ځای سوي چې د یو بل مذهبي او کلتوري دودو دستور ته درناوی لري او عزت یې کوي. د نیک جوناس او پریانکا چوپرا د نننی واده مراسم به چې د هندوانو له دوست سره سم ترسره کیږي د هند په جودپور ښار کې د امید بوان پلاس ماڼۍ نیول شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د نیک جوناس او پریانکا د امنیت په خاطر د دې ماڼۍ په شاوخوا کې عادي خلکو او خبریالانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. امید بون پلاس د جودپور د شاهی کورنۍ پلانای قصر یا مانی د چي ل یوې برخې څخه یو هوټل جوړ کړی دی. د روجرز خبريال ویلي چې د دې مانی شاوخوا ته تقریبا شپږ میشتې هکټاره باغ دی چې ډېر ښکلي مرغان پکې اوسي او منظره یې ډېره ښکلې ده. د رالف لورن په نوم د کالویو معروف کمپنۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې پریانکا او نیک جوناس د خپل عیسوي واده لپاره د دوی کالي اغوستي وو. د هند رسنۍ وایي چې د هندو واده لپاره پریانکا او نیک جوناس د هندي ډیزاینر سبیاساچی له مغازې جامې اغوندي. د هند مشهور کرکټر ویراټ کوهلی او انوشکا شرما او د بلې ډېرې مشهورې فلمي جوړې رنویر سنگ او دیپیکا پادوکونې د واده د ورځې کالي هم سبیاساچی جوړ کړي وو. It's a fact, it is no liar. Get more radio rotation than tires. Miss World and Mr. Worldwide, you already know that this thing's on fire. Baby, it's so beautiful, that's just famous.